ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمغه خبرونه لا روان دي. یو ځل بیا تاسو ته په خیر اغلی وایو. نن د زیارت ورځ کال 2015 د اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. وخت چې وړه پاکستان کې د ماخام 2 بجې، افغانستان کې شوې دي 6:30 بجې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 10 بجې شوې دي. د خبرونو وړاندې کوونکی یو زو محمد اکرام
او زم بختور شاه.
اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د افغانستان کندوز ښار کې وضع بیرته کړکېچنه شوې ده. ځایي خبریالان وایي افغان ځواکونو تر نن سهار پورې د ښار مرکز او ځینې برخې نیولې وي، خو طالبان بیرته په ښار کې وسلو سره ځای په ځای شوي دي. د آشنا ټي وي خبریال ګل رحیم نیازمن وایي
اوس مهال د کندوز په مرکز کې ټولو هغه لوړو تعمیرونو ته د دولت مخالفین ختلي دي چې د تعمیرونو نه تر ډېرې ساحې پورې شاوخوا سیمه لیدل کېږي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي ترهګرۍ پر ضد جګړه کې امریکا پاکستان ته د نورو 375 میلیونه ډالر ورکولو ته رضا شوي، او پوځ وایي هم دغه روانه جګړه کې شمالي او جنوبي وزیرستان کې 2 نور مشکوک ترهګر وژلي.
د سیمینا استخباراتي ادارو چارواکو وینا تر مخه دغه هوایي بمبارۍ نن غرمه د افغان پولیس سره په څیرمه او د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه نږدې 45 کیلومتره لرې لویدیز د تخیل تحصیل په پاوشه سیمه کې ترسره کړی.
او روس وایي په شام کې پرونو هوایي برودونو د اسلامي ریاست د توندلارو بغیر بل څوک په نخه کړی نه دی. دلته د امریکې دفاع وزیر ایش کارټر په شام کې د خانه جنگي د شروع کېدو ویره څرګنده کړې.
Without pursuing a parallel political transition only risks escalating the civil war in Syria.
اوس وخت د خبرونو تفصیل ته.
افغانستان په وزای کندوز خاري د طالبانو نه بیرته اخیسته. افغان جنرال محمد قاسم جنگلباغ په کندوز خار کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي دي په خار کې د خار مهمه برخه بیرته د طالبانو نه اخیستی دي، او د خار د ودانو د پاسه د طالبانو جنډی را کوزی کړی او د افغانستان ملی بیرغونه ودرولې دي. خو ځای خبريالان وای د غلطه وزه بیرته خراب شوې ده. د دې خار نه د آشنا ټي وي خبريال ګل رحیم نیازمن دی ور رډیو ته ویلي د غلطه وس هم جنگ روان دي او طالبان د خار اوچتو ودانو ته ختلي او په خار کې په ګرځیدونکو خلکو ډزې کوي.
د پاکستان پوځوي افغان پولیس سره نږدې شمالي او جنوبي وزیرستان قبایلي سیمو کې د جنگي جهازونو په بمباري کې لکتر لگا 2 مشکوک تنلاري وجلی دي. د پوځویان ادارې ISPR په یو مختصر بیان کې ویلي د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل کې په هوایي بمباري کې 25 مشکوک تنلاري وجل شوې دي. خو د طالبانو د مجلس عسکري بیان عبدالله وزیرستاني په جګړه کې د تونلارو د وژنې رپورټونه رد کړي دي او ویلي دغه پوځي دعوی غلطي دي. اخوا د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې 375 میلیونه ډالر ورکولو باندې رضا شوي.
روس هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې پرون د 2 جنگي جازونو په شام کې د داعش د مرکزونو نه علاوه په نورو وسلوالو بمباري کړې ده. په روس دا تورونه په داسې حال لګېدلي چې د دواړو هیوادونو پوځونه په شام کې د یو بل سره د انخطونه د بچ کېدو په سر باندې خبرې اترې کوي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف په نیویارک کې خبريالانو ته ویلي په روس لګېدلي دغه تورونه بې بنیاد دي.
د ایران د حج اداروي سعودي عرب کې تیره هفته د حج په مقاشبې بدنظمۍ کې د ایرانی حجانو د مړو شمیره 375 ته رسیدلې ده. د دې نه وړاندې د مړو شوو ایرانی حجانو شمیره د دې په نیمه ښودل کېده چې تر څنګ یې ګڼ شمیر بی درکه وو. او د یونان چارواکو د ایتنز وکټوریا چوک کې د 400 نه زیات کډوالو لپاره د اولمپیک کلوب یو پخوانی مرکز پرانستی. کډوالو د دغه مرکز بهر ډیر شي کډوال د دغه مرکز بهر ډیر شي بو. پولیسونو په بسونو کې کډوال د ګلاسټیک اولمپیک حال ته رسولې دي. په دغه کډوالو کې زیاتره د شام او افغانستان سره تعلق لري.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو بنن د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په داسې حال وینا کوي چې 13 ورځ د فلسطین صدر محمود عباس د فلسطینیانو یوې غونډې ته ویلي وو فلسطین نور د اسرائیل سره 40 کاله وړاندې په اوسلو کې شوې د امن د لوزنامې پابند نه دی پاتې.
د واکین په نوم سمندري طوفان د بهاماس جزیرو ته نږدې شوی دی او د دې په زور کې زیاتوالی راغلی دی. د فلوریډا میامی ښار کې د امریکې سمندري طوفانونو څارنه کوونکي مرکز ویلي د طوفان هواګانو رفتار د ګنټې په حساب 115 کیلومتره ته رسیدلی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ډی سی سټوډیو نه واوریدل او اوس وخت شوه دی د هلو وی او ای ډی ریډیو پروگرام. دا پروگرام تاسو ته زمونږ همکاران ارباب محمود علی او بهروز خان سه بلاندې کوي. ورته هر کله وایو په خیر راغلی.
ډیر مننه محمد اکرام او بختور شاګران اوریدونکو. تاسو د وایس اف امریکا ډی ریډیو هلو وی او ای پروگرام تر واشنگتن ډی سی نه اوږد کې په دې پروگرام کې مونږ خبرې اترې کوو. کندوز کم په خچرا مقته شوه دا کندوز کې عملیات او د حکومتي ځواکونو او د مخالف طالب وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه او دغه شان واشنگتن پوسټ ورځپاڼه او نور ادارې چې کم نړیوالې ادارې دي افغانستان مطبوعات دي هغوی هم دغه وایي چې اوس هم په ښار کې جګړه روانه ده. خو نیویارک ټایمز په یو خپل یو خبر کې وایي چې په د کندوز سره سره بغلان ایالت کې هم خلک په یره کې پریوتی دي ځکه چې کندوز کې د دې وخت لشي چې څنګه افغان حکومت ته د مخکې نه پته و چې دلته کې طالبان راجم کېدل. دوی ولا هیڅ قسمه تیاری نه کړي. د غبان یو شمیر پښتنې راولاړې شوې دي. بغلان صوبه کې هم خلک په یره کې دي کې دي چې د دې نه پس بیا دغه صوبې ته راشي. په دې باندې به خبرې اترې کوو. بیرو صاحب
راسب مننه. څنګه چې تاسو په خبرونو کې وته وویل نو زمونږ سره به په دې کې اوس څېړنکاران ملګري کېږي او د افغانستان دغه صورتحال ځکه چې دا په وړمبي ځل چې کله د طالبانو حکومت نسکور شو په کال 2001 کې نو د هغې نه پس دا وړمبنی ځلو چې طالبانو د یو ښار په نیولو باندې هغې خپل کوشش وکړو. د قندوز ښار چې هغه بیخي په د تاجکستان او د ازبکستان چې هغه د ناردن افغانستان دی یعنی شمالي افغانستان دی په هغه پوله باندې دغه ښار یې ونیو. دوه ورځو پورې خو د دوی په هغه کې وو. اوس تازه خبرونه دغه دي چې ښار د دوی د طالبانو د لاسه وتلی دی د ښار کنټرول. جګړه به ځای په ځای هغه طالبان چې اوس هلته ګیر شوي دي هغوی به خپله جګړه ضرور کوي خو د ښار چې کوم کنټرول و هغه د طالبانو په لاس کې پاتې نه دی. نو په دې باندې به څومره چې موږ ته مطبوعاتونه خبرونه را روان دي.
بیرو صاحب موږ سره چې تازه صورت حال سره د حکومت کمې دعوې دي او ځمکني صورت حال سره ولس په کوم ستونزو سره مخامخ دي. حکومت کم ځایونه نیولې دي. جنرال دولت وزیري صاحب چې د افغانستان د دفاع وزارت وایان دی موږ سره په ټلیفون ملګری شوی دی. د هغوی نه به دا پوښتنه کوو. جنرال صاحب په خیر راغلی.
انا خوشاله اوسې. تیره شپه یوولس بجې زموږ قوتونو عملیات پیل کړ د کندوز د ښار د نیولو لپاره. څلور بجې د سهار کندوز ښار ونیول شو. هلته مخالفینو ته ډېر مرګ ژوبله واوښته. په ښار کې زموږ کنټرول دی لکه چې مخکې موږ حدوس وویلې په ځینو برخو کې چې مخالفین پټ شوي دي یا ځانونه پټ کړي دي هغوی د دې لپاره چې ځان ته د تېښتې لار پیدا کړي یا ژوندي پاتې شي هغوی په ځینو برخو کې مقاومت کوي. خو زموږ قوتونه په پوره هوډ سره په هغوی باندې بریدونه کوي یا یې ژوندي نیسي نادلي ارګانونو ته یې سپاري او یا هغوی وژل کېږي. په ډېر تعداد باندې مخالفین وژل شوي دي ټپیان شوي دي او ښار باندې زموږ کنټرول دی. دا اوس هم هلته د کندوز نه ما مخکې خبرې وکړې په ښار کې زموږ قوتونه دي او په هغه ځای کې چې څوک مقاومت کوي په هغوی باندې بریدونه کوي هغوی له منځه وړي.
وزیر صاحب که دا راته ووایې چې تر اوسه څه اندازه شوې ده څومره خلک وو دا جنګیالي دغه طالبان چې دوی دغه ښار ته ور ننوتي دي څه اندازه شته د دوی چې څومره شمېر او د دوی کومې کومې لارې داسې کارولې دي چې ګنې تاسو ګڼئ د افغانستان د ځواکونو په نظر کې نه وو یا پام ورته نه دی شوی؟
خبره داسې ده چې د دوی شمیر خو دقیق زه نشم ویلی چې شمیر یې څومره وو خو شمیر یې ډېر وو او دوی د دې نه ګټه پورته کړې وه چې دوی یو شمیر خلک د قندوز ښار ته مخکې تر مخکې داخل کړي وه. کله چې د دوی وسلوالې ډلې قندوز ته لاره پیدا کړله په داخل کې چې مخکې تر مخکې راغلي وو د هغوی سره دوی یو ځای شوه او نامنی ایجاد کړله. د دې لپاره وسلوالو ځواکونو چې ملکي تلفات رامنځته نه شي خلک ونه وژل شي د دې لپاره دوی اقمنشیني وکړه. نو خبره دا ده چې په افغانستان کې خو جګړه ده او ډېره اوږده جګړه ده. د دې سره استخباراتي لاسونه دي، بهرنیان ورسره مرسته کوي، استخبارات ورسره مرسته کوي، دوی تمویلي تجهیزي او دوی ته پوځي روزنه ورکوي، په خپله بهرنیان د دوی سره دي. نو معنا د دې ده چې دا یو تپل شوې جګړه ده او د دې جګړې لپاره ډېرې هلې ځلې دي، استخباراتي هلې ځلې دي، ځکه دوی په افغانستان کې نامنی دادي ترڅو د افغانستان د پرمختګ مخه ونیسي. اوس موږ هوډ دا دی چې موږ اجازه نه ورکوو چې دوی کوم پریالیتوب لاسته راوړي او یا دوی په افغانستان کې کوم مرکز جوړ کړي چې د هغې نه نور افغانستان نه امن.
جنرال صاحب، پر تېره ورځ تاسو سره خبرې اترې کېدې د نهې په ورځ باندې د همدلته هیلو ویو پروګرام کې، نو تاسو هغې کې د وسلوالو چې کوم تاسو تر رپورټونه راغلي دومره وسلوال وژل شوي دي. نیویارک ټایمز وایي چې اسد مختار دی چې ډایرکټر پبلک هیلت دی په کندوز کې د عامې روغتیا مشر دی، هغه وایي چې یو کم 50 کسان چې دی هغوی ریکارډ کړی دی چې هغه عام خلکو هغه وژل شوی دی. 322 کسان چې دی هغه شوبل دی او د کې ویل کیږي نیویارک ټایمز په دغه خبر کې وایي چې زیاتره وکي ماشومان دي او په خپو باندې لګیدلی دي. س مر شوبل کشمیر راتو خو
ګوره دا څه دی چې په دې جګړه کې خو حلوانه تقسیمېږي. جګړه کې چې هر څومره ته کوښښ وکړي بیا هم مرګ ژوبله رامنځته کېږي، خلکو ته زیان رسېږي. زمونږ هلې ځلې همدا دي چې ملکي تلفات رامنځته نه شي، خلکو ته تلفات ونه رسېږي. ګوره دا مخالفین دي د کندوز د نیولو نه دوی ته څه ګټه رسېږي چې دوی کندوز ملکي ښار دی، دوی ورته داخلېږي او په هغې کې خلک زیانمن کېږي. په دې باندې ټوله دنیا پوهېږي، ټول خلک پوهېږي چې په افغانستان کې هېڅ ولسوالۍ هېڅ ولایت مخالفین نشي نیولی، هلته مرکز نشي جوړولی. خو دوی د تبلیغاتو په خاطر باندې د دې دپاره چې چور وکړي، تالان وکړي، د خلکو ژوند ته خطر پېښ کړي، دوی په دغسې عامل منفعت ځایونو باندې بریدونه کوي. زه دا نه ردوم چې هلته به ملکي تلفاتو ته ملکي خلکو ته زیان نه وي رسېدلی، ملکي تلفات به نه وي رامنځته شوی، خو دا ټول زمونږ د دولتي ځواکونو نه یا زمونږ د ملي ځواکونو لخوا نه دي شوي، دا د مخالفینو لخوا نه شوي دي چې هغوی د هر چا په کور باندې، دوکانونو باندې، په سرایونو باندې، په بانکونو باندې، په ټولو باندې بریدونه کوي او هغلته هر څه تالانوي. نو زمونږ هدف دا دی مونږ چې د ورو حرکت هم کوو او تدبیر هم کوو، په پلان باندې حرکت کوو، ډېر آرام حرکت کوو. دا فقط د دې لپاره دی چې ملکي تلفات رامنځته نه شي، خلک ونه وژل شي. کنې مونږ الوتکې هم لرو، ټانکونه لرو، زریپوشونه لرو، توپونه لرو، کولای شو چې په دې باندې ډېر ژر یو سیمه ونیسو. خو مونږ ډېر په هوډ باندې، ډېر په فکر باندې، ډېر په تدبیر باندې پر مخ ځو چې څو زمونږ خلکو ته تاوان ونه رسېږي او ملکي تلفات رامنځته نه شي.
وزیر صاحب، د دوی په اړه باندې کردا هم زمونږ اوریدونکو ته وایي چې دوی دغه وسلې د کومه راوړي، یا خدای چې د پخوا طالبان په کومو منطقو کې پاتې شوي دي، هلته کې دوی د سټاک کړي وي، جمع ساتلي وي او اوس یې پټ راوباسي، او که نه دوی ته وسلې د کوم ځای نه راځي؟ تاسو خو وختي خبره مو وکړه خو د په ښکاره مو نه ویل، او که راځي نو د چا له خوا به ورته راځي او په کومو لارو ورته راځي؟
معلومه خبره ده وروره، تا ته ټول جهان ته معلومه ده، ټولې نړۍ ته معلومه ده چې د افغانستان د جګړې تر شا باندې څوک ولاړ دي، د چا لاس دی، کوم استخبارات دي، دا وسلې څوک ورکوي. تاسو وګورئ چې د دوی 1200 نفر وژل کېږي، نو 2300 نفر یې ټپیان کېږي. په افغانستان کې کوم روغتون دی چې هلته پکې مخالفین درملنه وشي؟ دوی ټول هغه ځای کې درملنه کېږي چې څوک دوی حمایه کوي، د دوی ملاتړ کوي. دا خو ټولې نړۍ ته معلوم دی. خو زمونږ هدف دا دی چې راځي د جګړې نه تیر شو، د سولې لاره ښه لاره ده، په هغه د خلکو لپاره ده، د امنیت لپاره ده، د ټول څوک چې په دې سیمه کې اوسېږي د هغوی د آرامۍ لپاره ده، د هغوی په ګټه ده. جنګونه د حل لاره نه ده. موږ افغانستان حکومت، دولت، زموږ وسلوال پوځ د جګړې طرفدار نه دی، نه پلوي دی او نه غواړي چې جګړه وکړي. د یو ګاونډي سره موږ نه غواړو چې بد مناسبات ولرو یا ورسره په جګړه کې وو. او زموږ خاص همدا دی، زموږ درخواست همدا دی چې زموږ د مخالفینو سره مرسته ونه شي، پرېږدي چې راشي په سوله کې، په افغانستان کې ژوند وکړي. کنې زموږ سرحدونه خو تا ته معلوم دی چې اوږده سرحدونه لرو، او هغه سرحدونه ټول تړل شوي نه دي د وسلو راوړل او لیکدول دومره سخته خبره نه ده. اوس په نړۍ کې ټول خلک کولی شي چې وسلې ډېر اسانه ولیکدولي، نو زموږ مخالفین هم په ډېر اسانه باندې وسلې لاسته راوړلی شي او هغه ځایم ټول نړیوالو ته معلوم دی، تاسو ته معلوم دی، مونږ ته معلوم دی، ټولې دنیا ته معلوم دی. خو زموږ خاص دا دی چې د عقل نه د کار واخلي، د فهم نه د کار واخلي او د سولې لاره د غوره کې نه د جګړې.
وزیر صاحب، د پاکستان میډیا دا د قندوز نیول د طالبانو لویه کامیابی ګڼله او په دغه باندې د پاکستان میډیا ډېر لوی شور ښکاره کړی. اوس چې واپس کندوز د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی، هغه جوش جذبه نه ښکارېږي. خو د پاکستان نه علاوه، څنګه چې د افغان حکومت تر ویلي هم دي چې پاکستان نه د دغه خلکو دغه مرستې کېږي، تاسو ګڼئ چې د پاکستان نه علاوه دا اوس چې کوم د کندوز سیمه ده، د دې سره په پوله باندې کوم نور ملکونه دي د منځنۍ آسیا، د دغه خوا هم د دوی ته څه د څه کومک کیږي او کنه؟ د دغه خوا یعنی د ازبکستان یا د تاجکستان ذکر وکړو، د دغه خوا نه دوی ته طالبانو ته دا قسمه مرستې نشته؟
ګوره، زموږ په دې مخالفینو سره ازبکان سره چې جګړه کې ورسره شامل دي، عربان دي، چچنیان دي، غوریان دي، پنجابیان دي، دوی ور سره په جګړه کې ګډون کوي، په جګړه کې موجود دي. مګر زه تاسو ویل شم چې تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان دا زمونږ ډېر دوست هیوادونه دي، زمونږ ګاونډي هیوادونه دي، موږ ور سره ډېر ښه مناسبات لرو، ډېرې ښې اړیکې لرو. په قطعي صورت سره ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان د طالبانو سره یا د مخالفینو سره مرسته نه کوي چې وسلې ورکړي او یا نورې مرستې ورسره وکړي. په قطعي صورت سره هغوی مرستې نه کوي. تنها ازبکان د دوی په صفوفو کې شته دی چې د دوی سره جګړې کوي، او هغه ازبکان د ازبکستان مخالف هم دي خو د دوی په صفوفو کې شته دی. یوازې یوازې دغه کسان چې ما یې نمونه واخیسته، دغه ډلې د دوی په صفوفو کې شته دی.
جنرال بیرو صاحب، بخښه، تاسو پوښتنه کوي.
وزیر صاحب، یو پوښتنه مې ذهن ته راځي، هغه ولې طالبانو دغه ځای خوښ کړ چې دوی ته سپلای په اسانه نشي تللی، دوی خلک ځانته چې کوم د جنگیالي دي هغه په اسانه نشي تیارولی یا هلته رسولی؟ ولې تاسو ګڼئ چې د پاکستان د پولې نه لرې دومره په بله منطقه کې د افغانستان دغه ځای د جنگ دپاره دی خوښ کړو؟
شمال دے دا تبلیغاتی جګړه دا ممکن تاسو ته ویل چې د دې جګړې نه څوک سود نشي وړل، او په دې باندې ټول متیقین دي چې دوی نه کوم خار ساتلی شي نه کوم ولسوالی ساتلی شي. دا یو تبلیغاتی جګړه ده، د دې لپاره ګور دوی ډېر تلفات هم ورکوي، په سلګونو کسان یې وژل کېږي، مړ کېږي. خو د تبلیغاتو لپاره چې دوی وښي نړیوالو ته چې دوی قوت لري، دغه دی کولی شي چې یو ولسوالۍ ته یا ښار ته د دوه ورځو لپاره یا درې ورځو لپاره یا د یو ساعت لپاره سکوت ورکړي. او بله دا خبره ده چې ګوره پسرلی اوړی و، تر اوسه ساړه نه دي پیل شوي، واورې نه دي پیل شوي، لارې ټولې خلاصې دي. نو ادب دا دی چې او کندوز خو تاسو ته به معلوم دي چې یو ستراتیژیک ښار دی، د تبلیغاتو لپاره ډېر مساعد و، د دوی لپاره چې فقط د تبلیغات وکړي او د تبلیغاتو نه یې ګټه پورته کړي. نوره کومه بله خبره په کې نشته. دی په کندوز کې دوی نشي پاتې کېدلی، په هېڅ صورت باندې دوی کندوز نشي ساتلی، او موږ په دې متیقین یو چې هېڅ ښار دوی نشي ساتلی، فقط د تبلیغاتو لپاره، د سو تبلیغاتو لپاره، د دې لپاره چې د افغانستان د پرمختګ مخه ونیول شي او نړۍ ته وښيي چې دوی دغه قوت لري، زور لري. خو زه یو شی درته ویلی شم چې دوی یوازې کندوز نه، نور ښارونه هم دوی نشي ساتلی، او که نور حتی ولسوالۍ دوی نشي ساتلی.
جنرال صاحب، تاسو نه یو پوښتنه، دوه نور هم لرو. موږ خو په پروګرام کې موږ یو څو سیکنډه د ماخلو او د هغې نه پس راځو. تاسو نه یو دوه پوښتنې کوو. اول تاسو نو پوښتنه وکړو، تاسو په افغانستان کې داعش هم پرستو کې هغوی مختلف ملګري پیدا کړي دي، مختلف ځایونو کې حمله کړي دي، داعش بیا طالبان او دا قسمه ډلې، دې کې څه فرق شته چې طالبان ورزی په یو علاقه نیسي، داعش چې دي خلک وتښتي، هغوی ته یره خوره کی کنه؟ دا دواړه خپلو کې رایوزي شوي دي.
هغه کسان چې د طالبانو نه مرور شوي دي یا طالبانو کې نور ځای نه لري، هغوی کوښښ کوي د داعش سره ملګري شي، د هغوی نه کومکونه واخلي او پیسې ترې نه واخلي. تاسو ته به معلوم وي چې په هلمند ولایت کې دوی غوښته مرکز جوړ کړي، هلته تیت پراک شو، له منځه لاړه، بیا غوښته چې په فرا کې مرکز جوړ کړي، داعش حالت هم دوی وټکول شو. بیا دوی وروسته وغوښتل چې زابل او په روزګان کې دوی هلته هلې ځلې وکړي، هلته هم وټکول شو. په اخرو کې دوی په ننګرهار کې جلال آباد شاوخوا د شینوارو په ولسوالۍ کې دوی حالت شروع کړي. خو تاسو به اورېدلي وي د میډیا نه چې هلته په هغې ولسوالۍ کې دوی ته سخت تلفات ورسېدل، مشران یې ووژل شوه او دوی غرونو ته متواري شوه. نو زموږ هدف دا دی چې په افغانستان کې هره ډله چې په هر نامه باندې وي چې د افغانستان د امنیت خرابولو لپاره کار وکړي، هغه زموږ دښمنان دي. تاسو پوهېږي شینواري دا ننګرهار یو سرحدي ښار دی. کله چې تختی هغوی چیرې تختی ځینې مونږ ته معلوم دي، هغوی هلته تختی او بېرته په اسار نه مني بېرته راځي. ننګرهار کې ګډوډي اچي او امنیت خراب دي.
وزیر صاحب یو آخري پوښتنه کوو، بیا درته اجازه درکوو. په کندوز کې کومې داسې سیمې دي چې هغه اوس مخالفینو په لاس کې دي، لکه د امام صاحب د ولسوالۍ ذکر کیږي یا نورې، او څه صورت حال دی؟
کندوز کې داسې سیمې نشته چې کاملا د مخالفینو په لاس کې وي. دا ځینې سیمې دي چې هغه مثلا کلی د واقریه ده، لکه د کندوز د ښار شاوخوا په ځینو ځایونو کې چې دوی پټ شوي دي او د خپلو وتلو لپاره یا د تښتېدلو لپاره لارې پرانیزي چې هغې نه استفاده وکړي. نو داسې کاملا داسې سیمې نشته چې ټول زه تاسو ته ووایم چې هلته دوی مرکز وي. دوی موقتا دغلي دي په یوه منطقه باندې، هلته دوی اوسېږي. او زه تاسو ته ویلی شم چې د کندوز د ښار د تصفیه او تحکیم نه وروسته د هغې سیمونو نه انشاءالله دوی په ډېره اسانۍ سره ووځي.
ډېره مننه جنرال دولت وزیری صاحب، تاسو د افغان د دفاع وزارت ترجمان یې، وخت مو راکړ، ډېره مهرباني ستاسو. ډېره مننه ګران اوریدونکو، تاسو خبرې واورېدې. جنرال دولت وزیری صاحب هغه وایي چې کندوز کې داسې کم ځایونه نشي ښودلی چې بالکل د طالبانو په هولډ وي یا قبضه وي. خبرې اترې کوو، هغوی د اشارن وویل چې کم کسان طالبان جګړه کې ژوبل شي، ځینې خلک ژوبل شي، په افغانستان کې د هغوی هیڅ قسمه علاج نه کیږي، نو کم ځای کې کیږي؟ دغه هغوی ملګري په دې باندې خبرې اترې کوو. مونږ یو څو سیکنډه د ماخلو په پروګرام کې او بیا راځو د نورو ملمنو سره مونږ په دې موضوع خبرې کوو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د پخواني سفیر
غواړي مور سره ټلیفوني تماس ونیسي، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو هلو وی او ای پروګرام تر واشنگتن ډی سی نه اخوا کې د دې پروګرام کوربه زه ارباب محمود، زما ملګری بیروز خان تاسو ته هرکلی وای. او مونږ خبرې اترې کوو د افغانستان کندوز ایالت چې کم د طالبانو لخوا قبضه شوی وو. دولت وزیری صاحب، جنرال دولت وزیری صاحب، د افغانستان د دفاع چارو د وزارت ترجمان، هغوی خبره کوله. تاسو څو شېبې وړاندې د هغوی خبره واورې ده. هغوی وایي چې دوی قبضه بیرته د طالب وسلوالو نه اخیستې ده، او داسې هیڅ سیمه نه ده چې هغه د طالبانو سره اوس هم دغه سیمه موجود ده.
مو وای چې مېلمه ته په خیر اغلی وای، بیا په رپورت چې کوم هغه کړی دی ابا رستم شاه منصب ته وای.
بالکل، پخوانی سفارتکار او د افغانستان او د پاکستان د روانه شخړه باندې او د دواړو ترمنځ تعلقات باندې جوړ نظر لرون کې سړنکار رستم شاه مومن صاحب مونږ سره په ټلیفون ملګری شوی دی. رستم شاه مومن صاحب، په خیر راغلی. ډېره مهرباني
رستم شاه مومن صاحب، زه بیروز خان هم د خپل اړخه درته په خیر راغلی ویم. مونږ سره د دې نه مخکې د افغانستان د دفاع د وزارت ویان و جنرال وزیری صاحب هغې خو وویل چې کندوز د ښار تصفیه روانه ده، او هغه یعنی چې کوم ځواکونه دي په مخ روان دي او ښار صفا کیږي، ښار د دوی لاسته راغلی دی. طالبان ځای په ځای په کومو ځایونو کې پټ دي، د تیښتې لاره لټوي. خو زمونږ همکارې منزا شهید په کندوز کې د یو جورنالیست سره،
ګل رحیم نیازمند سره،
نیازمند سره خبرې کړې دي، او هغه د خارج کوم صورتحال دی په هغه خبرې کړې دي. نو تاسو دغه واورې بیا راځو تاسو نه په دې باندې ستاسو چې کوم نظر دی هغه بیا غواړو، خو دا به واورو.
نن سهار وختي د کندوز ښار ځینو برخو ته افغان ځواکونه ورداخل شو، او د ښار مرکزي چوک افغان ځواکونه تر ولکې لاندې راوست. دغه مرکزي چوک تقریبا د څو ساعتونو دپاره د افغان قوتونو په لاس کې و، خو له هغې وروسته افغان قوتونه په مختلفو ځایونو کې چې دولت مخالفین پکې ځای پر ځای شوي وو د هغوی سره په جګړه بوخت شول، او د خار د ختیځ لوري نه په دې باندې یو ځل بیا د دولت مخالفینو حمله وکړه او د قندوز مرکزی چوک ته ځانونه راورسول. اوس مهال د قندوز په مرکز کې ټول هغه لوړ تعمیرو ته د دولت مخالفین خطری دي چې د تعمیرونو نه تر ډیره ساحې پورې شاوخوا سیمه لیدل کیږي، او هر څوک چې په سیمه کې ګرځي یا که یو کار لري او که دولتي که ملکی دا هم د خونه د پیډزي کېږي مشتل کېږي.
یعنی په دې معنا چې جنگ اوس هم روان دی؟ دا مهال
جنگ اوس هم د قندوز د ښار په منځ کې روان دی. همدا شیبه چې ما د سیمې سره تماس درلود، د ښار په څلورمه ناحیه کې د دوړو واړو ترمنځ شدیده جګړه وه چې حتی د جګړې د خاطر ما د هغه چا سره صحیح تفاهم نشو کولی یا د هغه غږ ما صحیح نشو اورېدلی چې زه د هغه نه یو څه معلومات واخلم. د ډزو غږونه ډېر زیات وو او جګړه په ځای ځای د مخالفینو او دولتي قواو ترمنځ دوام لري.
دا راته وایست چې د کندوز هوایي ډګر چې دی هغه د افغان پوځیانو بیرته نیولی دی او که نه لا تر اوسه نه دی، او خپله په ښار کې افغان پوځیان تاسو وینئ؟
د قندوز هوایی میدان د لومړۍ ورځې نه چې دولتي قواوې په شا شوي دي د قندوز هوایی میدان ته تللي دي. هوایی میدان تر اوسه پورې د افغان ځواکونو په لاس کې دی او د همغه ځای نه دوی تنظیمېږي او د ښار په لور راکوزېږي او د مخالفینو سره په جګړه بوختېږي. د قندوز څو مختلف ستراتیژیک ځایونه چې بالایحصار چې هغه هم د مخالفینو تر ولکې لاندې وو، سبایی یا سهار هلته هم افغان ځواکونه ورته کوز شوي وو او د هغوی سره په جګړه باندې بوخت وو. خو ولې یو دم د جګړې مخ بدل شوی و؟ اوس د ښار په ځینو ځایونو کې دولتي قواوې پرتې دي، سنګرونه نیولي، او په ځینو ځایونو کې بیا د دولت مخالفین دي.
ځینې رسنۍ دا هم ویلي چې د طالبانو مړي هم په سرکونو او کوڅو کې پراته دي. دا حقیقت لري؟ تاسو داسې څه لیدلي دي؟
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
ګران اوریدونکو، دغه تاسو خبرې واورېدې، خبریال و چې د سیمې د کندوز صورت حال یې ویل. بیرو صاحب، رستم شاه مومن صاحب به موږ سره نظر شریکوي. د افغانستان یو خبر دای مطبوعاتو کې راغلی دی چې د افغانستان د دفاع وزارت د زیارت په ورځ د پاکستان استخباراتي اداره د کندوز د پیښې ذمواره بللې ده. هغه وایي چې دغه ځای کې د پاکستان استخباراتي اداره په دغه جګړه کې لاس لري، د دغه کسانو مرسته کوي.
خو د افغانستان په صورتحال باندې ژور نظر لري. د ډیر پخوانه یو سیړنکار هم دی، په افغانستان کې سفیر هم پاتې شوی دی، او د افغانستان د بیلابیلو ډلو سره د دوی نږدې تعلقات هم پاتې شوي دي. رستم شاه مومن صاحب، دغه ټول موږ غوښتل چې د تازه صورتحال هم تاسو واورئ. خو دې ټول هر څه ته څنګه ګوري؟ د افغانستان د حکومت لخوا تورونه هغه هم، او بیا د طالبانو په دغه ځای کې حمله کول چې هغې دپاره به مشکله وه ځان ته کومک سپلای لاین چې کوم دي هغه برابر وساتي، اوس دې ته څنګه ګورئ؟
زه فکر کوم چې خو دا ډېره ګرانه خبره ده چې طالبان د خپل قبضه وساتي.
مومن صاحب، د آواز ماتیږي.
رستم شاه مومن صاحب، تاسو ته زموږ پروډیوسر دوباره تلیفون کوي.
د آواز تاسو ماتیږي،
آواز ډیر زیات خراب دی، دلته په موږ نه پوهیږو. نو بیا تاسو ته رابطه کوي، تاسو سره به چې آواز صفا شي نو بیا به خبرې وکړو. بیرو صاحب، په کندوز کې عام خلک چې دي هغه د اوبو نشتوالي سره مخامخ دي، دغسې بجلی په ښار کې ختمه شوې ده، هسپتالونو کې د آلات چې کم دي د روغتیا لپاره یا د خلک چې بیماران دي لګېدلي دي په ډزو باندې، هغه هسپتالونو کې ډېر زیات راغلي دي، د هغې علاج ګران دی. چې کوم سیف دی چلډرن اداره ده هغه هم وایي چې دغه علاقې ته د جهاز د لارې، جهازونو د لارې سپلای رسول غواړي. خو دلته کې دغه خبره هم کیږي، مختلف اخبارونو کې لیکل کیږي، څنګه رستم شاه مومن صاحب او بیا چې رستم زموږ ملګری راځي ملاله اساکزی صاحب، هغه د افغانستان د پارلمان غړی، د خپل سوداګري هم کوي، کاروبار هم لري، هغوی سره به هم پرې خبرې کوو. هغه وایي چې دلته کې دوه درې خبرې دي. یو خو د پاکستان طرف ته اشاره لري چې آی اس آی د دې سره لاس دی، د طالبانو سره. دویمه خبره چې داعش په افغانستان کې راغلی ده، پرستو کې د هغې ځینې کسان تښتولي دي، بیا وژلي دي، بیا دعوې هم کړي دي، پلیم منلې ده، دغه صورت حال دی. او بل افغان حکومت په خپلو کې تقسیم دی، په افغان حکومت باندې هم نیوکې کېږي. په پارلمان کې تیره ورځ په دوی باندې نیوکې شوې، د ولسمشر اشرف غني او د هغه په حکومت باندې، ځکه چې دغه علاقو کې د طالبانو سرګرمۍ وې، طالبان دغه ځای کې لیدل کېدل او دا ویل کېدل په مطبوعاتو کې دا رپوټونه وو دغه خبره. او بیا یو خبره دا ده چې افغان ځواکونه دومره تکړه نه دي، تیار نه دي لا اوسه پورې د داسې قسمه لوی جنگ لپاره چې دغه طالبان د امریکای سره د پاکستان سره دغه جنگي دلی بو.
سره رستم چمن سے بیا راغلی دین او پنیغه مواغی ته ورشو. رستم چمن سے یو ځل بیا ته په خیر راغلی وې، ډیرو به خیستاسو आवाज سین راتو، نو که تاسو خپل خبرو بیا د سره شروع کړئ.
زه فکر کوم چې دسې وخت کې برید کول او یو خار نیول ګرانه خبره، ځکه چې په نورې منطقو کې خارونه ټول د دولت په قبضه کې دي، او که چېرته طالبانو دا خار ونیسي مکمل، نو دولت په دې پوزیشن کې دی چې هغه به د نورو خارونو نه او د نورو ولایتونو نه او د نورو ولسوالو نه خپله قوه راوباسي او رابشي، دلته به یو لوی برید وکړي، یو لوی حمله به وکړي، او کې دې شي طالبان بیا مجبور شي د غزې پرې دي. نو په دې صورتحال کې زنه پروګرام چې دا ولې داسې کار وشو، ځکه چې دا کار خو هغه وخت کې زما په خیال باندې په کار وو چې کله ک ټول په دې سیمو کې په دې ټول منطقه کې چې کوم نه یو خلک راوچت شوی او په زی په زی باندې بریدونه کیږي، نو بیا دا خبره عقل اخلي چې کومنګ دا خار اونیسو، نو د دولت د پاره د سپلای لاین چې کوم دی هغه هیڅ بندوبست نشته، بیا هغه زه چې کوم دی دیني ولې شي. خو په دې حالاتو کې زه قندوز باندې حمله کول او غني ول خو یو خبره ده، خو هغه به ساتل ډیره ګرانه خبره ده. نو دا خبرونه اوس را روان دي چې دولت قوا بیا د خار منصب رسیدلی ده، او جی هغه ته چې کوم دغه ځای نه چې کوم تینیولي وغیرہ دي، بیا دولت بیا نیولې دي. نو په دې حالاتو کې خو نقصان هم وشو، او خار ته هم نقصان ورسېد، خلکو هم نقصان شو، او په لاس باندې سراتلن ډېره ګرانه خبره ده. زه فکر کوم چې بای چې په دې دغه باندې د سوچ او فکر وکړی شي چې د دې اسې چټي د خار او د خلکو دغه د مرګ جوب لې او د خار د دومره نقصان او بیا په لاس باندې سره تلل نه د دې سنتي جبوزي. زه فکر کوم چې دا په افغانستان کې چې کوم حالات دي دا اوس ورځ په ورځ دغه کې خرابي دي، ځکه چې یو طرف ته صدای محاذ دی، بیا د ترکستان اسلامک تحریک دی، بیا داعش چې کوم دی هغه په ننګرهار کې او په هلمند کې چې کوم نه سر اوچت کړی دی، بلکې نور ولایتونو کې هم چې کوم نه دغه شروع کړی دي، او طالبان هم دي، دولت هم دی، او د ناتو قوه هم په وتو کې ده، او بیروزګاری هم ده، په زرګونو په تعداد کې افغانان چې کوم دي روان دي، د مشان چې کوم مهاجر دي هغه سره ځان تړي او اروپا ته روان دي. نو دا ډېر یو مشکل حالات دي، او د دې نه بغیر ماته په لار نه ښکاری چې خبرو اترو چې کوم نه د غوشي، او د طالبانو چې کوم جایز د سیستم مطالبي دي په غیبانه غور شي، طالبانو سره خبرې اترې شروع شي، ځکه چې خبرو اترو نه په غیر خو زه فکر نه کوم کدا دولت هم چې کوم دي ځان ټینګولې شي. او بل خبره دا چې خبرې ونی شي، او دا د قوت زیات نور کو استعمال شي، او د ناتو دغه بیا په حرکت کراشي، او د امریکای د وطن کې تعریف کې بیا دغه وشي ایکستنشن وشي، دا غینه په ټول افغانستان کې چې کوم نه غوغا جوړ شي، زه په دې بجنګونه شروع شي، او دا په افغانستان او د افغانستان د ولست لپاره خدای غني سو پرې چې دغه دې چې دا پاکستان ایجنسو په دې کې لاس ته نو فکر کوم چې دا خو قندوز خو چې کوم دی نو شیرخان بندر تلن دی، او شیرخان بندر او قندوز خو د پاکستان د پولې نه په سلګونو میل لري دی، او شیرخان بندر نه خو تاجکستان دی، نو د کنیکشن خو تاجکستان سره زیات دی او پاکستان سره ډیر کم دی. دی خو د پاکستان سره هیڅ دغه نشته، نه پولې شریکه ده، او نه د پاکستان نه چې خلک دی هغه ځان رسي، نو دا دولت خلک چې کوم دی ولې نه راځي. نو زه فکر کوم چې دغه الزام زما په نسبت باندې دا صحیح نه دی، دا چې کوم طالبانو د ډیر مودې نه دې خار معاشره کړی و، دا نه کې چې دا دوه ورځې پنځه ورځې خبره وه، د پنځه شپږو وه اته میاشتو نه طالبان دا چې کوم دی اوړېدو او دا خبره دې امید و چې طالبان به چې کوم دی په دې خار باندې برید کوي او دا خار کې دې شي ونیسي، نو دولت اوس پورې دې دغه ولین دکړي دا به د دولت نه تپوس کی.
یو خبره جی رسم شاه محمد صاحب، هغه دا چې کله د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې پخلی وشو او دا نوې امیر د دوی رامنځته شو سره د اختلافونو په طالبانو کې، اولې اختر منصور بارک دا یو عام تاثر و، دغه چې کوم بیانونه چې خبرو اترو ته پکېنی، خو اوس چې دا په کندوز عمله وکړه نو داسې ښکاري چې هغه خپل قوت ښکاره کول غوښته او په هغې کې ناکامه شو. د دې به د طالبانو په دغه تنظیم باندې، په دغه تحریک باندې او په راتلونکو خبرو باندې څه اثر وي او د افغانستان په عام اولس په دې څه اثر وي؟
وی دا دا خار چې دولت قوه بیا ونیسي نو دا به د طالبانو لپاره یو سیټ بیک وي او د دې به اثر خامخا ځکه پرېوځي چې بیا بل خار کې دوی نیولو کوشش کوي، نو دوی چې کوم خلک دي هغوی به بیا خامخا دا وایي چې دا خو خار نیول خو اسانه خبره ده، خو بیا خار ساتل ډېره ګرانه خبره ده. د دې خبرې څه ګارنټي ده چې دولت چې کوم دی دلته به بیا خپل سپلای د نور ولایتونو او ولسوالونو به خلک فوج راولي او پاس به چې کوم دی موږ باندې حملې کوي او بمباري به کوي، د هغې څه ګارنټي ده چې کوم دی موږ به دا خار دوه سوه یا څلور سوه یا پنځه سوه کسان به دا خار وساتل شو چې موږ باندې درې څلور پنځه زره قوه چې کوم دی حمله وکړي؟ نو په دې باندې بای چې دوی خپل سټریټجي لږ بیا په دې باندې سوچ او فکر وکړي چې لکه دا اوسه پورې چې دوی کوم پالیسي وه چې دوی به هغه کولې بریدونه به کول خو کلي او ښارونه دا به نه نیول، ځکه چې دوی ته پته وه چې که دا موږ ونیسو بیا رانه سبا اخلي. نو دا اوس چې کوم دوی دا ښار ونیوه او بیا په دومره لوی هغې کې تلفات وشو او بیا دومره ښار ته نقصان ورسېد او دومره د ښار خلکو ته نقصان ورسېد او د هغې نه پس دوی ته په لاس ور نه رلو، دا یو دا خبره ده دوی دپاره یو مشکل دا خبره باید چې دوی ته خپل دغه باندې یو پیر بیا دغه وکړي. د دولت دپاره هم دا یو سیټ بیک دی، ځکه چې دا یو ډېر د افغانستان پنځم لوی ښار دی او د دې د اپیم تجارت په دغه باندې ډېر د دې امپورټنس دی، چې ټول اپیم په دغه لار باندې اکثر په دغه لار باندې دي او بل لا چې د تاجکستان سره تجارت هم د شیرخان بندر په لار باندې دی، زیات د حیرتان په دغه باندې او د شیرخان بندر په دا د افغانستان شمالي منطقو کې دا یو ډېر اهم خار دی. نو دولت د دې اوس پر حفاظت څنګه ونکړی شو او یو سو موټی چې کوم دی یو سو سوه طالبان نشپې ورلو درې بجې او دې باندې څنګه په اسانه قبضه وکړه، دا د دولت دپاره هم یو ډېر لوی ناکامي ده او د هغې د سیکورټي نظام یو فیلور دی او د دې نه کېدای شي نور خلک دا سبق واخلي چې که په قندوز باندې چې کوم دی برید کېدای شي او غنیولی شو، نو داسې نور ښارونه چې کوم دي هغې باندې هم بریدونه کېدای شي، کېدای شي داسې نور بیا بریدونه شروع شي، نو دې نه به یو دا به یو چین ریاکشن کېدای شي شروع شي او دا چې کوم دی دولت دپاره ډېر زم چې د فکر وړ خبره ده.
صحیح شو. رستم شاه محمد صاحب، موږ سره یو دوه اورېدونکي دي څه پوښتنه کول غواړي ستاسو نه. متین شلمانی صاحب د لنډي کوتل نه موږ ته ټلیفون کړی دی. شلمانی صاحب په خیر راغلئ.
محترم رستم شاه محمد، ډېر سپیشل سلامونه کوم. رستم شاه محمد صاحب نه دا یو پوښتنه کوم، کاینده کې طالبانو دا سټریټجي خپل کړه چې کوم تجارتي لارې لکه ګاونډیان ملکونو له چې کوم تجارتونه ځي او سامان ځي او دې لارو دا لارې غیر مخفوشي، نو آیا بیا د افغانستان حکومت دا برقرار پاتې شي؟ او دا وزیر صاحب لار دی خو شاه شجاع تاریخ نه دی ویلی چې محمد اکبر خان په یو ورځ باندې نه یو ورسره هیڅ کوم سره مرګري، نو هغه کې پاکستان هم نه جوړ 1840 کې او دومره غټ پوځ دی د دې اند وان ستر طاقت چې د روس او امریکای نه مغټو چې هغه بچی کې باندې نه لري دا په یو ورځ باندې بل شي کاس ورک او دې باندې خو هیڅ کوم ګرام نه دی، دا خو تاریخ داسې پاتې دی د افغانانو.
صحیح شو، ډیره مهرباني.
په دې کې څه وایي؟ محترم صاحب په دې کې څه وایي؟
صحیح شو، ډیره مهرباني. انعام الله د لکه مروت نه موږ ته ټلیفون کړی دی، په خیر راغلی جی. انعام الله سه په خیر راغله.
بلند پښتنې کوم ګران ملمان ایو پښتنه مې جی دا چې طالبانو دلته په دې کندوز باندې چې حمله کوله نو شمالي اتحاد دوی ځان سره شامل کړ، نو هغه په کوم بنیاد باندې شامل کړ؟
صحیح شو.
او بل پښتنه مې دا چې کوم مذاکرات یو دور سره او پاکستان چې نو آیا دینه بعد دا امکانات ته چې د مذاکرات بل دور به وسی هغه چې څو کاوتونه سر خرندونه به موجودی په هغه مذاکرات لار واره پرته ډیره مننه
ډیره مهرباني ډیره مهرباني رستم شاه محمد صاحب تاسو پښتنې وره دي
شمالي اتحاد ځان سره شامل کړي نه دي شمالي اتحاد شمالی اتحاد اور تمو پاکستان کی وہی افغانستان کی شمالی اتحاد نشتا او دا شمالی تلوار والا خلق شتا خو دغه تلوار خلق چې کوم دی دی باز خلق طالبان سره چې کوم دی په رابطه کې دی دولت باز خلق طالبان سره رابطه کې دی د باز ولایتونو والیان هم د طالبان سره په رابطه کې دی د افغانستان کې د سکیورټی فورسز باز خلق هم د طالبان سره په رابطه کې دی طالبان هم باز خلق سره رابط لري نو داغه دا مطلب نه لګی نه چې ټول شمالي اتحاد یا شمالي تلوار ولا خلق دې ځان سره شامل کړو او د سوپوري چې د امن د خبرو دغه دین او زه فکر کوم چې د امن خبرې به بیا خامخا ځکه شروع کیږي چې اختر منصور صاحب چې کله امیرو د دوه کال خو مولا عمر صاحب چې کوم وفات شوی نو دا د په مشرۍ کې دا د مری خبرې شروع شوې او د داغه تایید کوو د چې کوم دی داغه منځوري ورکړې و د اوس پر چې کوم دی پر رسمي توګه د طالبانو مشر دی چې کوم کې د په وخت دا خبرې شروع شوې نو قوي امید دا دی چې د په وخت به دا خبرې بیا هم شروع شي
او یو خري پختنه به د مومن صاحب نو خو بیا په تجارت ورکو اسلام آباد په داسې وخت کې یو بیان ورک پرون چې هیڅ د یو ګروپ له خوا په افغانستان کې د ځمکې د نیولو اکوپیشن ټکې کړو ټریټری منګ ملاتړ مرګتیا نه کوو په هغې باندې بحثونه دا هم دي چې په اسلام آباد ته پته ده چې طالبان نشي کولی ولې د هغې باوجود هم دغه بیان یعنی خوشایند ګڼل کیږي تاسو ورته څنګه ګورئ ګندې د پاکستان دغه پالیسي بدل شوې ده
نه پاکستان خو پالیسی دغه ده چې په کابل کې کوم دولتي هغه منلې ده او هغه سره په رسمي توګه دوی اړیکې دي او دوی چرمدانه وي ګینه چې کوم دولت په کابل کې ده او ټول نړۍ منلې ده او د ملل متحد هم منلې ده د هغه خلاف څه کاروایی وکړي نو دا د یو معمول کاروایی ده پاکستان چې کوم دی داسې بیان وخت په وخت باندې ورکوي چې موږ د کابل له حکومت چې کوم دی داغه مرسته کوو او داغه خلاف چې څوک راپورته کوي او داغه نه خارونه نشي کلی نشي موږ داغه چې کوم نه مخالفت کوي نو دا د غزړې پالیسی او تسلسل دی
ډیره مننه رستم شاه محمد صاحب تاسو وخت راکو ډیره مهرباني ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیفر ریډیو هلو ویو پروگرام ته د واشنگتن ډی سی نه غوښتي تاسو رستم شاه محمد صاحب خبرې وره دي یو څو سکند د مالو په پروگرام کې بیا راځو موږ سره بل ملمنه ده د افغانستان نه هغه سره خبرې اترې کو خو یو څو سکند د ماخنو
که غواړی د خبرونه کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو هلو ویو ای پروگرام تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې د دې پروگرام کوربه زه ارباب محمود زما ملګری بیروز خان تاسو ته هرکلی وای او مونږ خبرې اترې کوو د کندوز د جګړې او بیا د هغې وروسته صورت حال د پاکستان افغانستان ترمنځ جنرال دولت وزیری صاحب وویل چې په کندوز باندې قبضه کړې ده بیرته د طالب وسلوالو نه اخیستې دی خو تاسو د آزاد خبریال خبره وورې ده چې اوس هم جګړه روانه ده هغوی د دغه دعوو سره ځینې اختلاف لرلو رستم شاه محمد صاحب وویل چې جګړه روانه ده که کندوز باندې د طالب وسلوالو د لاس نه پرېوتو نو دا به د طالبانو ترمنځ یا د هغوی کمزوري وښایي او بله دا چې دا کندوز باندې دوی قبضه کړې وه دوی راغلي وو نو د دې له لاسه په حکومت کې هغه کمزوری رامخته شوی دی چې دوی ته معلومه وه چې د میاشتو راهسې طالب وسلوال په دغه سیمه کې ګرم وو میډیا دا ټول رپورټونه ورکول حکومت کمزای کې وو موږ سره ملاله اسحاقزی د افغانستان د پارلمان په خوانې کړې وه او خپل کاروبار هم کوي موږ سره ملګری شوې ده په خیر راغلې ملاله اسحاقزی ډیره مننه تاسو د کندوز د پیښې په حق باندې هلته کې جګړه روانه ده نیویارک ټایمز او دغسې ګارډین ورځپاڼه او دغسې نورې ورځپاڼې په افغانستان کې دننه پارلمان هم دا خبرې اترې کوي چې افغان دولت چرته وو د دغه علاقو کې چې طالب وسلوال تبلیغات شروع کړي وو دوی په دغه سیز نه خبر نه وو چې داسې قسمه پیښه خبره مخته کیږي او که نه دوی خبر وو دوی څه کولی نه شو
تشکر د سلام په وړاندې کولو سره اول ځای لري چې خپل د ملي هردو خپل د قهرمان اسکر او د افسرانو څخه تشکر وکړو او د خدای څخه د توفیق او توان وغواړو چې نور هم د دغه نازوانه دشمن په مخ کې چې هغه د دروغو د سرولو څلورو ملکو دشمنان زموږ پر خاورې باندې تجاوز کړی دی د دوی کاملي په دغه حره راوغواړو. او په دوهم قدم کې واقعا ډېر تاسف ځای دی چې حکومت په دې حقه کې ډېر ناتوانه پاتې شو. امنیتي ارګانونه چې ریاست یې امنیتي ملي دی څنګه چې رئیس امنیتي ملي په مجلس کې هم وویل چې تقریبا در مخه موږ په خبر وو چې پر کندوز باندې حمله کېږي د القاعده د طالب یا د پاکستان د خوا چې خاصتا پاکستان حکومت ته دي کې مهم رول درلود. نه هم دا چې بې کفایتي وه د حکومت د خوا یا بې تفاوتي د حکومت د خوا یا پاتې راغلی د حکومت د خوا وسو دا یو سوال دی چې د افغانستان ولس ته هم تر اوسه پورې نه جواب پاتې دی. خو په دوهم قدم کې که موږ متوجه وسو تقریبا څلور ورځې چې هغه ناخواله چې د کندوز په ولایت کې د عامو وګړو په مقابل کې وسو یا زموږ د هغه کورنۍ چې د دوی اولادونه یا حکومت کې وظیفې درلودل د دوی پلرونه د دوی اولادونه د بین نیولې دي او دوی په ډېره ناځوانه مدانه توګه دوی شهیدان کړي دي. متاسف او واقعا زه د یو افغان وګړي په صفت ډېر متاسف هم او ډېر خپل خواخوږي هم ښکاره کوم چې ولې داسې پېښه وسو. خو مهم سوال دا دی چې کیدلی شي چې بیرته ملي اردو او نور امنیتي ارګانونه د ملي شخصیت جهادي شخصیتونو ده چې نن ورځ بیا هم دوی سره یو ځای شو او دوی غواړي چې دوی له دې چې د شمال او د جنوب او د شرق د غرب مثلا مطرح یې دوی غواړي چې یو ټیم نه وای یو ګروپ وسي او د دشمن په مقابل کې دوی خپل استراتیجي ولري. خو اساسي خبره دا ده چې بلکې به شاید کندوز حکومت ونیسي ولې د هینده سهار چې بنوزاد او په مسکله باندې حکومت یا ملي د خپل هغه وظیفه چې دوی ته ورکول شوې وه په صحیح توګه سرته ورسوله ولې بیا هم بلکې هغه لسوالیان د طالبانو د خوا ونیول سو بیا هم زه فکر کوم چې دا به اولي او اخري جنګ په کندوز ولایت کې به نه وي. نن ورځ به اردو یا حکومت په ډېرې کوشش وکړي چې کندوز ولایت به بیرته ونیسي ولې حساسي خبره دا ده چې هغه بنیادي یا اساسي کار چې باید د دشمن په مقابل کې وسي هغه یو قوي میکانیزم ته ضرورت لري چې په هغه پکار دی چې خپل رئیس جمهور چې د درو قواوو په راس کې دی او قمندان دی سرعله دی دا باید خپل استعدادي ولري. هغه کسان چې دغه ولایت یا دغه منطقې په پاتې راغلي کې مهم رول درلودی هغه باید د ولس په مخ کې محکمه شي او ولس ته باید ښکاره شي. څرنګه چې تېره ورځ په ولس جرګه کې هم مجلس سوي سو ولې د سوي مجلس څخه فکر کوم خلک بیا هم ناامیدي پیدا کړې د حکومت په مقابل کې ولایتونه وعدې نیول کېږي د خلکو په ناامیدۍ سره باندې تجاوز کېږي د خلکو کورونه د خلکو بانکونه د خلکو دوکانونه د خلکو مارکیټونه چورو چپاول کېږي عام خلک ویني ولې وخت چې خبره یو ځای ته ورسېږي چې ولس باید پوه شي چې دا جنگ د چا د خوا د کېږي دا جنگ دا جنگ هي د منطقې د خوا د پاکستان د خوا د امریکا د خوا رهبري کېږي یا د هندوستان د خوا رهبري کېږي. دا یو سوال دی چې د افغانستان ولس تر اوسه پورې نه جواب پاتې دی او د افغانستان ولس په دې کوشش کې چې باید حقیقتونه په واقعیتو باندې باید سر خلاص شي. نن پر کندوز باندې دا حالت پېښېږي ولې سبا پر بغلان باندې کېږي تاسو شاید معلوم دی چې په فراه کې هم امنیتي وضعیت خراب دی شاید ولسوالیان د طالبانو د خوا
بالکل ملاله سگزی صاحب چې دغه تاسو بغلان خبر او کړه تاسو وای چې نور علاقو کې دغه زینو کې هم یره پیدا کیږي او په دې باندې راشي ولسمشر او کام ته وای چې حقیقت ښکار کړی او کم ګامونه پورته کړی دغه اندېښنې دغه یره چې دی سګنه چې د دې لپاره اوس هم په خواخی خلک ور سره ملګری دي د طالب وسلوالو سره د هغوی دغه فکر مفکورې سره ملګرتیا لري ځکه چې هغوی په کابل حکومت باندې ځنی اندېښنې دي د هغوی وای چې روزګارونه نشته تعلیم وضع هم خراب ده اقتصاد هم خراب دی دغه سیزونه هم دي ته خلک ور سره ملګری کوي د وسلوالو سره
زه فکر کوم چې هغه چې د کندوز د خلکو سره د څلور شپې موږ په تماس کې وو، فکر نه کوم چې ولس په قانت سره ودرېږي. اما د حکومت کمزوري ته که راسو، واقعا د افغانستان اوسني حکومت کمزوري حکومت په دې خاطر دی چې دوه ولسمشران لري، غرب ځانته کشوي او شرق ځانته کشوي. که موږ په دې متوجه وسو، په دیالک کله تېر حکومت کې چې شپږ استخبارات افغانستان کې حضور درلودې، ولې بیا هم کرزی صاحب په خپل کار کې موفق و، یعنی نه وزارت داخله نه وزارت دفاع او نه ریاست هم نه چیني په خپل وظایف باندې پاتې نه دی راغلی. ولې یګانه شی چې نن ورځ د افغانستان ولس د داسې بدبختي شاهدان دي، هغه دا دی چې په افغانستان کې یو قوي حکومت نشته او یو قوي اداره. وخت چې حکومت په خپل مابین کې سره جوړ را نه شي، طبعا دشمن د دې څخه ناوړه استفاده کوي. خاصتا د پاکستان حکومت چې تقریبا زموږ سره د څو کاله درمخه هم دښمني لري، دوی د دغه موقع څخه استفاده کوي. که تاسې متوجه اوسئ، هغه طالبان چې په کندوز کې مردار شوي دي، زیاتره که موږ تاسې متوجه اوسو، زیاتره پاکستانیان دي، زیاتره عربان دي، زیاتره د پاکستان وګړه دي. افغانستان حکومت دا په کار دی د پاکستان سفیر هغه غواړي، او هغه اجساد او هغه طالبان چې مدار شوي دي هغوی باید راوغوښتل شي، دلته باید ورکول شي. باید قانعي په دې کړي چې د پاکستان حکومت اوس هم خاصتا هایس آی اوس هم د افغانستان په چاره کې مداخله کوي، اوس هم تروریزم او القاعده تولیدوي په دې کې د افغانستان ولس ته اسې د افغانستان هم نو امنیت او صلح او هغه یوه ګونه چې د افغانستان د روسي څخه اخیستې دي او د افغانستان خلک مو پران درته پران دې چې نه ولې د افغانستان ولس هر څه قبل ولې چې ولې هغه بنا مو چې څلور درمخه یا پر څلور ځکه د افغان په مقابل کې سعودي فکر نه کوم چې هیڅ افغان خو واقعا د غرور د افغانیت دغه په وجود کې هغه به قبول کړي.
تاسو پدې هم خپل یو نظر وایې، تاسو وایې چې د پاکستان ذکر مو کو، خود د کندوز پولی خود پاکستان سره نه دی لګیدلی، نو ولې بیا تاسو وایې چې دا د پاکستان د استخباراتي ادارو یا د پاکستان د ننه مشتا کوم دغه ترهګری ډلې چې دی د غشتون دی پکې په څه بنیاد تاسو دا وایې؟
دقیقا ډېر ښه سوال مو وکړ. زه فکر کوم په دې کې زموږ امنیتي ورکرونه خاصتا ریاست عمومي امنیت ملي په دې کې پاتې راغلی دی.
ستاسو آواز ماتیږي، ډیرو بخې آواز هم ماتیږي. اوس کله خوندې تاسو خپل اړخ بدل کړو چې د آواز مونږ ته سپا شي؟ اوس سپا دی، اوس صحیح دی.
فکر کوم په دې کې ریاست عمومي امنیت ملي په دې کار کې ډېر پاتې راغلی دی. واقعیت خبره ده چې پاکستانیان د اسمان څخه نه کښته کېږي، طبعا د مرزو څخه انتقالېږي، یا د پېښور د لارې څخه، یا د کوټې د لارې څخه، یا د نورو مرزو نه چې د افغانستان د ولایتونو سره مرز دی، د دوی خوا داخلېږي او کندوز ته انتقالېږي. طبعا دا واضح خبره ده چې دا څنګه طالب دی، دا څنګه د دوی صلاحي دی چې نه خلاصېږي، دا د دوی څنګه اکمالات دي چې نه خلاصېږي. دا دیالس کاله جنګ یو خواته تېز، دا یو کاله، دا یو کال چې دا اوس اوسني حکومت راغلی دی چې دوی تر هغه لا قوي سوي. دا هم یو سوال دی چې د ولس سره پاتې دی. ولې په دې کې زه فکر کوم هغه ملکونه خاصتا ایالات متحده امریکا او لندن چې همیش د افغانستان په د تروریزم په د بین الدولي سره د افغانستان سره د افغانستان د حکومت خصوصا د دیالس کاله د حکومت تېر څخه همکاري کړې دي، هغه امکانات چې د ملي اردو سره یا د پولیس سره وو هغه امکانات ورسره نشته، یا هغه امکانات چې د کشفي ارګانو سره وو اوس هغه امکانات ورسره نشته. نو دا په دې کار دی چې بیا هم ږغ کوم په جناب رئیس جمهور باندې، هغه چې درمخه څوره درمخه دغه وطن تاسو چې په ریاست امنیت ملي کې ځینې جاسوسان شته، په ملي اردو کې ځینې جاسوسان شته چې د تروریزم سره د القاعده سره همکاري کوي. طبعا همکاري دغه دی چې طالبان انتقالېږي تر کندوز پورې او په کندوز کې دوی ځای پر ځای کېږي، او حکومت په دې موضوع هم خبر و چې پر کندوز باندې حمله کېږي. ولې په دې کې بې تفاوتي خپل د ښکاره کړې چې دا خپل هم امنیتي ګرانه په دې کې اقرار وکړي، ملي اردو په دې کې اقرار وکړي، هم شورای امنیت په دې کې اقرار وکړي. نو زه فکر کوم چې د دې لپاره یو قوي او بنیادي میکانیزم پکار دی، په دې خاطر چې د تروریزم القاعده او خاصتا د پاکستان ریشه د افغانستان د ولایتو څخه د دې خصه وکړل شي. په دې پکار دی چې باید امنیتي ارګانونه خپل ریاست جمهور خپل در شوها لاندې ونیسي او هغه جاسوسان چې دننه په حکومت کې کار کوي د پاکستان سره یا د عرب سره د هر چا سره چې کار کوي چې دوی اکثر په جنگ کې حضور درلودي تر هغه وخت پورې فکر نه کوم چې امنیت په افغانستان کې راشي.
صحیح شو جی. مونږ سره یو اوریدونکی د میاوالي د پاکستان میاوالي نه ټلیفون کړی دی. زدران صاحب دې سپوښتنه کول غواړي. په خیر راغلی زدران صاحب.
او خیر دې زتا سي تاسو ملمنه ته سلامونه ما ایمه پختنه دې ملمنه نه دا غدا زکه د علی خان زبران ست کډ جنا چې التا په کندوز کې حکومتي زیری پوش ټانکو نارشه موجود دی غاد طالبان لاس کا ورغل دي کنه دی ورته کندوز د طالبان په لاس کا وبله پښتنه دا غدا چې دا خطر په افغانستان کې موجوده دا کنه چې ټول نړۍ ته پاتې چې په هر ولایت کې طالبان شته چې کله دا څه وشي چې په هر ولایت کې طالبان جنگ شروع کو یا لاس ته شل د دی لاس تور کلاسي کنه بول کبیر خان چې پښتنه وکړه چې چیرته د پاکستان لاس نه په دغه کې چالتہ کندوز ته وصلې د دومره ټانکونه ته دی وی د افغانستان کو حکومت نشته چې د دی مخه وانتي زار تور په پاکستان له غرین را وصله.
مهرباني تاسو ټلیفون وکړه د دې جواب وړاندې ملمنو ورک ملاله به تاسو د روسي جواب چې هر ولایت کې د دې ملګری موجود دي کډغه شان دا راوچت شي نو بیا د مشکل پیدا کول شي د کابل لپاره.
زه فکر کوم کا ولس په دې کې همکاري د حکومت سره وکړي هغه وطن چې د ولس او د حکومت په مابین کې رامنځته شوی دی تر هغه وخته پورې چې دغه وطن د دوی د مابین څخه ایسته نه شي زه فکر نه کوم چې موږ په خپل هدف په خپل هغه هدف چې دېرش کاله کېږي هغه هدف موږ لرو په دې موږ کامیابه شو. طبعا چې پاکستاني وګړي راغلي دي افغانستان ته خو د دوی چې هغه اکمالات چې د وزارت دفاع وو د طالبانو لاسته راغلي دي په دې کې د افغانستان حکومت پاتې راغلی دی په دې کې کشتی او امنیتي ارګانونه پاتې راغلی دي خو په دې په کار دي چې باید په اوسني شرایطو کې چې موږ جواب ګوري دي
د ملاله ټلیفون ډراپ شوه دی هغه لکه کته شوه دا بیرو سب دی دا خبره کوله چې کابل باندې هغه وای چې په حکومت باندې دا هغه نیوکه وي په کار و چې په دې طرف ته توجه شوه
نو د حکومت باندې نیوکه یوازې د ملاله اسحقزی صاحب نه بلکې د پارلمان چې څومره غړي دي دا غي هم او د عامو وګړو هم ځکه د حکومت نه د خلکو تمی وي او د کندوز د خار سقوط داسه وړه پیخه نه ده د دې پراتون کې بم په حکومت باندې نیوکه کیږي او اثرات په ډیر زیات غورځيږي خو څنګه چې ملاله وویل ملاله صاحب چې زمون سره بیا ملګری شوی دا غی خبر نیمګړی نو غی ته ور شو یو ځل بیا درته په خیر اغلی وای او به خصاسو خبر نیمګړی پاتې شو نو د اولس خبره مکوله
هغه وخت په پولیسو هغه وطن چې د ولس او د حکومت په مابین کې رامنځته شوی دغه وطن د ماینه ولر نه شي زه فکر نه کوم چې موږ خپل په هدف کې کامیاب شو. وګوري د انتخاباتو په وخت کې هغه وایي چې جناب رئیس جمهور د افغانستان منتخب رئیس جمهور د ولس سره کړی وو پر خپل هغه وعده باندې نه دی درېدلی نو په دې خاطر خلک د حکومت څخه یو څه فاصله اخیستي دي که هغه خبرې چې د انتخاباتو په وخت کې د کمپاینو په وخت کې جناب رئیس جمهور د خلکو سره کړی دی که واقعا هغه اجنډا چې دا سره اوس هغه د حکومت د ولس په مامې کې پیدا کیږي پدې کې خامخا منطقه خاصه پاکستان تروریزم القاعده دغه موقع څخه استفاده کوي او د افغانستان ولس په یو بدبختي حالت کې را پیښیږي.
ډیره مننه مهرباني ملاله ساکزی تاسو راغله د افغانستان نمونږ سره په ټلیفون باندې او په دې موضوع مونږ سره خبرې وکړي.
اما یو شی اضافه کوم که به متوجه وو چې امریکا او لندن خاصتا امریکا که د ملي هوډو سره کومک وکړي تجهیزات ورته امکانات ورته برابر کړي هوایي اکمالات ورته برابر کړي زه فکر کوم چې یګانه شی چې مهم رول لري هغه هوایي ده وګورئ کندوز ته شاید اردو او امنیت مداخله وکړي ولې هغه مینونه چې د طالبانو د خوا شخصي وي دي فکر کوم په دې کې ډیر ولسم ده انرژي او زموږ ملي اردو عسكر او پولیس او امنیت هم د انرژي په دې خاطر دا پکار دي چې ایالات متحده امریکا او لندن ناتو اساس په مجموع کې ټول هوایي تجهیزات کړه افغانستان او حدود ته ورکی زه فکر کوم چې موږ مفصل ان شاء الله رسیدو.
ډیره مهرباني بیروس صاحب واشنگتن پوسټ وایي کال 1988 د اگست په میاشت کې کله چې سوویت یونین د هغه نه د افغانستان نه وتلو نو کندوز باندې هغه وخت کې طالبان راغلي وو او نن چې امریکا د هغه دغه سیمه نه وتل غواړي بیا په کندوز باندې ورغلي دي نو دا د پخوا هغه کیسه دوباره تکرار کیږي
مو تبصری خو مختلف بکیږي د هغه وخت افغانستان او د نن وخت افغانستان کې ډیر زیات فرق دی هغه وخت افغانستان کې ټول ادارې چې وي هغه غورځېدلې وي او رانشي وي مات شي وي او ملي اردو نه لرله او اوس چې کوم افغانستان دی هغه اوس ادارې لري ملي اردو لري پارلمان لري یو منتخب حکومت لري او د دنیا د نړۍ کومک په خپل په دایي په مرګتیا باندې نړۍ کومک لري زمونږ د خبرونه وخت ته سرته ورسېدو اوس په نجات غواړو په مخه مخش
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو